درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې شپږ بجې دي. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي روان 2025 کال به په افغانستان کې له 1 میلیون کسانو سره د نقدو پیسو مرسته وشي. د ادارې په خپل اکسپانه کې پرون ولیکل چې په افغانستان کې په سلو کې 9 اتیا کورنۍ غوره ګڼي چې نقدي مرسته ترلاسه کړي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهڼې سازمان پرون وویل چې د اروپایي ټولنې د ملکی خوندیتوب او بشري مرستو د ادارې په کومک به تر 10 زره ډیرو کورنیو ته پیسې ورکړي او د څارویو د ساتنې او روزنې بستې به ور وسپاري. د دې مرستې ژمنې په داسې وخت کې شوې دي چې یو شمېر مرستندویو بنسټونو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د امریکا د بهرنیو مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د ژمي په ترڅ کې د میلیونونو کسانو بد بشري وضعیت لا پسې خراب شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیر میاشت بیا ارزونې لپاره د نیوی ورځو په مخه د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د ازبکستان د ځینو رسنیو د راپور له مخې د افغانستان د جمهوري نظام و بلک هاک هلیکاپټر امریکا ته انتقال شوی دی. د کان اوس په نوم آنلاین رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د امریکا دفاع وزارت دا څرخه کې خپل هیواد ته وړي دي. د راپور له مخې د 2021 کال د اگست په 15مه چې کله طالبان کابل ته داخل شول، د افغانستان د جمهوري نظام تر 1500 ډیر غړي په هغو هلیکاپټرو او الوتکو کې چې متحدو ایالاتونو د افغانستان اردو ته ورکړي دي ازبکستان ته ولاړل. کان اوس رسنۍ د امریکا د دفاع وزارت پر اساس وایي چې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو په مهال 22 الوتکې او 24 هلیکاپټرې ازبکستان ته انتقال شوې دي. طالبانو تر دې مخکې له ازبکستان څخه 2 ځلې د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو غوښتنه کړې ده. خو په ازبکستان کې د متحدو ایالاتونو سفیر جاناتان هنګ د وژي په میاشت کې ویلي و چې له ازبکستان سره د توافق له مخې به دا الوتکې بیرته افغانستان ته ونه سپارل شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې له چین سره د پاکستان ملګرتیا له لوړو ژورو څخه تیری شي، خو دا ملګرتیا به د افراطي ډلو له لوري د چینایي اتباعو په وژلو ړنګ نه شي. آصف علي زرداري پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره د لیدو پر مهال دا هم وویل که په نړۍ کې هر څومره ترهګري وي ستونزې وي، د پاکستان خلک به د چین د ولس ملاتړي وي. په پاکستان کې په 2023 کال د 2 بریدونو په ترڅ کې و چینایان ووژل شول. تر دې حملو وروسته چین په پاکستان کې د خپلو خلکو امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. آصف علي زرداري د 3 شنبه په ورځ چین ته په 4 ورځنی سفر ولاړ. واشنگتن له سوریې څخه د خپلو ټولو ځواکونو د استلو پر پلان غور کوي. د امریکا NBC خبری چینل په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په قول پرون راپور ورکړ. د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت د ارزوي چې خپل ځواکونه د 1 میاشتې، 2 میاشتو یا هم 3 میاشتو په ترڅ کې له سوریې څخه وباسي. په سوریه کې شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان شته چې د اسلامي دولت ډلې داعش د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي دي. دغه امریکایي پوځیان د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو سیمو کې میشتي چې د کردانو په لاس کې دي. او د امریکا ولسمشر په یو تازه بیان کې د ایران د اتمی پروګرام په اړه ویلي، په هغو راپورونو کې چې ګواکې امریکا له اسرائیل سره په ګډه غواړي ایران د ایرو په ډیران بدل کړي، ډیره مبالغه شوې ده. ډونالد ترامپ د 4 شنبه په ورځ د خپلې خواله رسنۍ تروت کې لیکلي چې امریکا غواړي له تهران سره داسې یو اتمی موافقه وکوي چې د تایید وړ وي او ایران ته اجازه ورکړي چې په سوله ییز ډول پرمختګ او سوکالي ترلاسه کړي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ایران باید اتمی وسله ترلاسه نه کړي او ویل چې د یوې نوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. ترامپ زیاته کړه کله چې دا موافقه بشپړه او لاسلیک شي نو په منځني ختیځ کې به لوی جشن جوړ شي. تاسی زموږ غل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه څلور ویش ساعت اوریدای شي. زموږ خبرونه همدار است د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. د آزادی رادیو په پانه پیاد لري azadiradio.com. زموږ خبرونه همدار است په ټولنیزو شبکو کې اوریدای شي، په فیسبوک او ترلاسه کولای شي، البته مطالب په فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کې هم مشتاقبولای شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان له اسلام آباد څخه د افغان کډوالو دی.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري له دې تخنیکی ستونزې له کبله زموږ معذرت ومني. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان د هغې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې په زرګونو افغان کډوال چې متحدو ایالاتونو او نورو ځایونو ته د کډه کېدو په تمه دي بیرته افغانستان ته استوي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې له لسیزو راهیسې په اسلام آباد او راولپنډي کې ژوند کوي له چارواکو غواړي چې دوی ته لږ اوږده موده وخت وټاکي چې خپل کارونه او شتمني راغونډ کړي. د دې موضوع جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان له اسلام آباد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه وضاحت غوښتی دی چې هغه کسان څرنګه بیرته افغانستان ته استوي چې نورو هیوادونو ته د دوسیو د بهیر د بشپړېدو چارې نه دي تکمیل شوي. د اسوسییټډ پریس آژانس راپور لمخې په زرګونو افغانان په پاکستان کې دې ته انتظار دي چې د امریکا د مهاجرت ویزې به ترلاسه کوي. د ولسمشر ټرمپ ادارې اعلان کړی دی چې د امریکا د کډوالو داخلي پروګرام به د جنوري له 28مې څخه د لښ تر لښه دریو میاشتو لپاره وځنډول شي. دې کار په پاکستان کې مشت هغه افغانان اندېښمن کړي دي چې هیله یې درلوده چې ژر به امریکا ته سفر کوي. یو این ایچ سی آر او آی او ایم په ګډ بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلې دي د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې را پدې خوا په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیولو پیښې زیات شوې دي او هغه افغانان هم نیول شوې دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د پاکستان ستر اعظم شهباز شریف اونۍ مخکې د نږدې 3 میلیون افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز عاصم منیر هم و. شاخلی شریف وویل که چرته دغه افغانان نورو هیوادونو ته انتقال نشي نو د دوی د ایستلو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې افغان مدني فعال موسی کلیم همدرد آزادي راډیو ته د اسلام آباد د یو شمېر رسنیو په وینا وویل چې د ای سی سی کارت درلودونکي به د 2 میاشتو او د پی او آر کارت درلودونکي افغانان به د 15 میاشتو په ترڅ کې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه وایستل شي.
د ایستلو وخت 15 کاله چې دلته کم چا تیر کړی وي نو هغه داسې په 100 میاشتو کې د هغو هر څه ختمول او خپل وطن ته تلل یا د ښار پرېښودل بل ښار ته تلل دا به ورته ډېر زیات ستونزمن وي. د دوی غوښتنه دا ده چې دوی ته باید وخت ورکول سي او دغه وخت پر دوی خپل کاروبار راغوند کی هغه نه بعد بیا دوی کوشش دا کوي چې بیا دوی خپل وطن ته ستانه شي.
یو این ایچ سی آر او آی او ایم وای چې دوی په ځانګړي ډول دغه افغان اتباعو په اړه اندېښمن دي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له خطر سره مخامخې دی شي، لکه قومي او مذهبي اقلیتونه، ښځې او نجونې، خبریالان، د بشري حقونو فعالین او د هنري مسلکونو غړي لکه هنرمندان او داسې نور کسان. د دغه دوه مؤسسو په ګډ بیان کې دا هم راغلي دي چې دوی له هغو امنیتي ګواښونو خبر دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی، خو د دوی په وینا اسلام آباد باید بشري خواخوشي له پامه ونه غورځوي.
په پاکستان کې یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې دوی ته د یو څه اوږده موده وخت ورکړل شي چې خپل کارونه او همداراس جایدادونه راټول کړي. په پاکستان کې د څو افغان کډوالو نظرونه سره ورو.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډیره زیاته ده او داسې پریشانی داسې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي او نه په خدای کسدون خوند راکړي، ځکه 45 کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په یو ورځ باندې پورته امر وشي ته به په 2 ورځو کې په 3 ورځو کې به دا ملک پرېږدي اسلام آباد ته به وځي خپل وطن ته به ځي. خو انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلي زما کور پاته 2 ورځې ټیم یې راکړه، 2 ورځو کې ووتې ولا ښځې بولم او رانم بولم د نن اوس په دولي یاد مو ډېر پریشانی سره افغانستان کې موږ داسې یو شیان
چل رہا ہے.
نوم می اسدالله دی زخپل پیوار کاټی مصیبا اسلام آباد کې اوسیدونکو يم پاکستان کې صاحب لکه زه تقریبا چې د 24 کلونو نه اوسېږم خو په دې لنډو شپو کې یا په دې لنډو میاشتو کې زموږ سره چې کوم وسایط روان دي صاحب هغه بیخي ناچلنه وسایط دي کم سے کم کما باسي ماته د لږ ټیم راکي مقرره ټیم دی راته وخی زه په هغه ټیم باندې بالکل ووزم
ایمانم دے شیر خان
ما دے قرانم دا سی سی کارڈ لری غوند مکمل
او پیدائش خپل مان نه دے پاکستان کې سولے گا نا دمر پریشان ہے زتا سو مسدا اوس دا درو ورځی کی ز کور نه نو زمالا دمر خراب تے شپا ورز نه دے چاپیر من غور زی الا سر ډیر خراب دی زوم سے بیخ نه دے سیدی پاکستان او افغانستان بالکل ورکوے
دا وسیعت یوازې په پاکستان کې نه دی، په ایران کې هم افغانان تر سخت فشار لاندې دي. د ایران د تهران والی وایي د روان لمریز کال له پیله تر دې دمه په دې ښار کې 300,000 بهرني اتباع پیشندل شوي او له دې هیواده ایستل شوي دي. محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره د ایران ایرنا خبری آژانس ته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو کې غړي د ایرانی پولیسو له لورې نیول شوي اندېښمن دي او یو شمېر نور چې له ایرانه ایستل شوي وای په افغانستان کې له سختې بیکارۍ او اقتصادي ستونزو په کړاو کې دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
له ایرانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال له پیله تر اوسه په دې ښار کې 100,000 بی اسناد بهرني اتباع له نیولو وروسته له دې هیواده ویستل شوي. محمد صادق معتمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4 د ایران له ایرنا خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس په همدې موده کې 200,000 نور بهرني بی اسناد اتباع په خپل خوخه له دې هیواده وتلي. معتمدیان ګواښ کړی چې د بهرنیو بې اسناده اتباعو نیول کافي نه دي، بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمه ټاکل شوي او تر دې دمه 300 صنفي واحدونه، هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوي او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني اتباعو اصطلاح په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایرانی پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول له دې هیواده ایستل شوي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په دې هیواد کې ودانیز کار کاوه تازه د پولیسو له لوري نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلوکونه جوړول او کار کاوه ناروغي درلوده او هغه یې ډاکټر ته وړی و. د بیرته راتګ پر مهال پولیسو نیولی و او افغانستان ته یې اړولی دی. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیرګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او څونه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی و. دا په داسې حال کې ده چې 4 ورځې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړی و چې د روان لمریز کال له پیله شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه وتلي. نوموړي ویلي و چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني اتباع په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزیدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
طالبانو د کمال خان بند دریم فاز له بشپړولو وروسته پرانیست. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس دا خبر پرون یوه اونۍ وروسته تر دې خپور کړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د کابل له سفره وروسته په تهران کې رسنیو ته وویل چې د کمال خان بند له تخنیکي پلوه ځینو تغییراتو ته ضرورت لري. د کمال خان بند د نیمروز په چار برجک ولسوالۍ کې د 25 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمه کولو او د 6 میگا ولټ برېښنا د تولید په هدف په 2021 کال کې د طالبانو تربیه وخت رسیدو نږدې 15 میاشتې مخکې پرانیشتل شو، خو د دې بند کانالونو چارې لا هم نه دي بشپړې شوې. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هیله څرګندوي چې د کمال خان بند پروژه د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. دغه وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د پرانیستې پر مهال د وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو څخه خپلې پراختیايي پروژې پلي کوي. خو د یادونې ده چې دا بند د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ شوی. یو ځل تر جوړېدو وروسته د 2021 کال په مارچ میاشت کې د تېر جمهوري نظام د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم پرانستل سوی و، خو بیا اوبه کمې وچې او غیر فعاله سوی و. د تیر جمهوري نظام د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو له مخې چې د دغه بند لومړی ځل پرانیسته پر مهال یې ازادي راډیو سره شریک کړی و، کمال خان بند د هغه مهال د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان دولت د پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوی و. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې کمال خان بند چې د هیواد د اوبو مدیریت، کرنیز پرمختګ او انرژي تولید لپاره حیاتي اهمیت لري، د افغانستان د اقتصادي ثبات او پرمختګ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. د نیمروز ولایت سینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیلمن دي چې د دې بند په ګټه اخیستنې سره دوی ته اسانتیاوي برابرې سي. د دغه ولایت د چهار برجک ولسوالۍ دوه اوسیدونکو عبدالحکیم او عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل
95% مردم ولسوالۍ چهار برجک زراعت پیشه هستن. کل
د چهار برجک ولسوالۍ تقریبا 95% خلک کرنیزې ځمکې لري، خو په دې ستایو کلونو کې د وچکالیو له کبله نورو سیمو ته کډه شوي. که چېرته دا بند په معیاري ډول جوړ او سم مدیریت کړل شي او اوبه زموږ ځمکو ته ورسیږي، دا به یوازې چار برجک نه بلکې ګټه به یې ټول افغانستان ته ورسیږي.
خلی به مردم زراعت فایده زیاده داره، مخصوصا زمیندارا که زمینه ای که او به اونجا نمیرسایی
زموږ کرنې ته به ډیره ګټه وکړي. زموږ غوښتنه له حکومت نه داده دغه بند ته چې د هلمند اوبه راخوشي کوي هغه ډیر وخت وچوي، نو لارو کې ډېرې ویالې شته، اوبه هغه لور ته ځي او سمې نه مدیریت کېږي. نو دوی دې دا اوبه سمې مدیریت کړي او حداقل شپږ اووه میاشتې دي نیمروز ته اوبه را پرېږدي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو له مخې کمال خان بند چې د 250 میلیونه متر مکعب اوبو ذخیره کولو وړتیا لري او د 1,400,000 هکتار ځمکې د خړوبولو سربیره د 6 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. هیره دي نه وي چې د هلمند سیند د اوبو د ویش پر سر د ایران او افغانستان ترمنځ د حقبې موضوع د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جنجالي موضوع ده چې بیا راپورته شوې ده. دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي و چې سګنۍ وچکالیو د هلمند سیند ځپلی، خو په خبره یې دوی د ایران حقابې ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې هم په وار ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهدې له مخې د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق تامینوي، خو د اوبو د مدیریت ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دې بند د ځینو سترو کانالونو د جوړېدو چارې لا هم بشپړې شوې نه دي او په خبره یې په ناقصه توګه ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د اوبو د مدیریت چارو په نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا افتتاح ناقصه دي، متاسفانه ځکه چې اوس هم ترانسمیشن لاین هلته وجود نه لري. برق چې کمال خان تولیدوي شي کله چې اوبه وي هغه له هغه برق نه استفاده کیدی نه شي، ځکه چې هلته د برق انتقال لپاره هغه لاینونه چې په کار دي وجود نه لري. له بلې خوا کانالونه هم بشپړ شوي نه دي. لوی بندونه له یو خوا تاسو ته د سیلابونو ته په مخه محافظت ایجاد ویل، بل خوا تاسو ته هغه د وچکالی په مقابل کې مقاومت دی.
د کمال خان بند د نیمروز ولایت په چار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د ابګردان یعنی د اوبو د جریان د غځولو په موخه جوړ شوی دی چې 14 متره لوړوالی لري. د یادونې ده چې د هلمند سیند اوبه آمو سیند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سیند دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پر دې وړاندې چې د غزې استوګن دي بلې سیمې ته ولېږدي غبرګونونه څرګند شوي دي. د بښنې نړیوال سازمان د غزې له ترنګې د فلسطینیانو احتمالي ایستل ظالمانه هڅه بللې ده. یو شمېر هیوادونو بیا د ستونزې د حل لپاره د اسرائیل تر څنګ د فلسطینیانو د یوه دولت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات له احمد شیبر واوري.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنس کالامارت روټرز اژانس ته وویل له غزې څخه په زور د فلسطینیانو ایستل چې د دوی په خوښه نه وي جنګي جنایت ګڼل کیږي. دغه سازمان ویلي دي چې دا له شرمه ډک ظالمانه اقدام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په واشنگتن ډي سي کې د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د پوپ شو ودروي. شغله ټرمپ وای کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترنګې ووزي او په بل ځای کې ځای پر ځای شي دغه سیمه به متحده ایالاتونه په خپل واک کې واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د شغله ټرمپ تر څرګندونو وروسته پرون سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر دا وړاندیز د دې لپاره نه دی کړی چې د فلسطینیانو دا سیمه بنیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیوت خبریالانو ته وویل شغله ټرمپ په دې باور دی چې د سیمې د ثبات د تضمین لپاره پکار ده چې متحده ایالاتونه د غزې پر غاونه کې برخه ولري. د ټرمپ د څرګندونو په تړاو متحده عربي اماراتو پرون د فلسطینیانو له هر راز بې ځایه کېدو سره مخالفت وکړ. دغه هیواد ټینګار وکړ چې له سیاسي لارې باید دې ته زمینه برابره شي چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین یو خپلواک دولت جوړ شي. فرانسې هم د غزې څخه د فلسطینیانو د اجباري بې ځایه کېدو وړاندیز خندلی او خبرداری ورکړی دی چې دا کار به په ټول منځني ختیځ کې د ګډوډۍ سبب شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې یوه ویاند پرون وویل غزه باید په راتلونکي کې د یوه فلسطیني دولت اساسي برخه وي. دغه ویاند زیاته کړه چې اروپایي ټولنه داسې حل لارې ته ژمنه ده چې د اسرائیل تر څنګ یو فلسطیني دولت جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې ډونالډ ټرمپ غواړي چې فلسطینیان تر هغه وخت له غزې ووزي چې دا سیمه بیا رغول کړي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په کابل کې د ملي آرشیف یو شمېر نسخې په خرابېدو دي.
موږ درې زره آثار، تاریخي آثار مریض دي، درې زره موږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي.
په دې خبرونه کې په دا هم واوري چې د ملي آرشیف ودانۍ بیا رغې شي. د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان نصر الله سانجزي سره د حقوقو د پانځي پر نصر شخیدل یم.
د حقوقو علم ته د اصطلاحات او علم هموایی یا په بل عبارت اصطلاحات سره د لوب علم هم ارتوایی.
دا به هم واوري چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د موسیقي څانګه محصل نه لري. د نور محمد لاهو شعر لرو.
بیابانن د خاموش و چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت ده.
لانزورګر محمد الله مسعود سره ژغیدلی یم.
دغه انزورګری لکه شعر کنه یو الهامي غونته ده چاره ده.
په کابل کې د ملي آرشیف د ودانۍ تر غولو چارې روانې دي. د دې ودانۍ د جوړېدو د بنسټ ډبره د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کې د چرمګری باغ دننه کېښودل شو. د راپورونو له مخې کله چې امیر عبدالرحمن خان له بخارا ستون شو د ودانیو یو شمېر استادان یې کابل ته ورسره راوستل او هغوی ته یې د اوسني ملي آرشیف ته جوړېدو چارې وسپارلې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت ویاند خبیب غفران ملي راډیو تلویزیون ته د ملي آرشیف درغاوني د چارو پاړه وویل.
دو ماه از عقد قرارداد و شروع کار میگذره.
د دې کار له شروع کیدو او د تړون له پایلا دو میاشتې شوې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د تخنیکی او مسلکي ډلې درسونه لمخې تر اوسه د دې پروژې تقریبا سلويخت په سلو کې کارونه مختتللي او په نږدې راتلونکو څلورو میاشتو کې به دا پروژه بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي.
درغاوني پر دې پروژې څه باندې 4 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د ملي آرشیف د اوسنیو مسولینو په وینا اوس په دې ځای کې شاوخوا 150 زره تاریخي سندونه، لیکل شوی ادبی او دینی آثار خوندی او ساتل کیږي. د سولې په کلونو کې د راپورونو له مخې د ملي آرشیف د ودانۍ په یوه برخه کې 190 زره تاریخي اسناد چې په هغوی کې فرمانونه، قبالې، ورځپاڼې، عکسونه او دې ته ورته شیان ساتل کېدل. د دې ودانۍ په بله برخه کې 9 زره جلد قرآن کریمونه، رسالې، دیوانونه، تاریخي کتابونه او د هنري خطاطیو نسخې خوندي وې. د دې آرشیف تر ټولو زړه نسخه د 901 لمریز کال د سلطان حسین بایقرا یو فرمان دی چې ساتل کیږي. د احمد شاه بابا د وخت اسناد هم دلته خوندي دي. د ملي آرشیف اوسنی رئیس قاری عبید الله حنیف وی چې د ملي آرشیف په زرګونو نسخو ته پاملرنه نه ده شوې، څنګه څه خرابې شوې دي؟
موږ درې زره آثار، تاریخي آثار مریض دي، درې زره موږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي، خو الحمدلله د اطلاعاتو وزارت د رهبرۍ پیرشادات و حسو باندی د ملی آرشیف د تسجیل شروع شولا چې دا د ملی افغانستان ملی آرشیف د مهمه کارون څخه ده.
د ملی آرشیف ودانۍ د شاهزاده حبیب الله خان د کار د دفتر لپاره جوړه شوې وه. خو داسې کیسه روایت شوې ده چې کله شاهزاده دې ودانۍ ته ورته، په لاره کې د آس پښه د موږک په یوه غار برابره شوه او شاهزاده له آس سره ولوید. بیا یې په دې ودانۍ کې پښه کینه شوده او دا یې بدشاګون حساب کړ. وروسته بیا له دې ودانۍ د دولتي میلمستون کار اخیستل کېده او د ظاهر شاه د پاچاهي په وروستي کال دا ودانۍ ملي آرشیف ته ځانګړې شوه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو پوهنځی نن سبا فعال نه دی. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو د همدې پوهنتون د یو شمېر محصلینو یو شکایت او د هغه وضاحت: افغان محصلین تر ډېره په حفظ اتکا کوي، لیکل نه کوي، نو کله چې دوی په قدر کې پاتې شي او بیا استادان کیږي، د ځینو په باور یو شمېر فصیح او واضح نثر نشي چمتو کولی او همدا متن له نورو محصلینو سره شریکوي. شاید همدا علت دی چې د حقوقو یو شمېر محصلین د ځینو استادانو له تدریسي متن څخه شاکي دي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد پوهاند نصر الله ستانکزی نظر اخیستی.
اساسا د حقوقو علم ته د اصطلاحات و علم هم وایي، یا په بل عبارت اصطلاحات سره د لوب علم هم ورته وایي. په دغه علم کې د اصطلاحات زده کړه اړینه ده او د حقوقو شاګرد او همدارنګ د حقوقو استاد ته لازمه ده چې له حقوقي ترمینولوژي سره په دقت سره باید چلند وسي. لویه ستونزه دا ده چې اکثرا د موږ له مکاتبو یا لیسونه چې کله محصلین پوهنتون ته راځي، نو د دوی ډېر تمرکز د کانکور د ازموینې دپاره په ساینسي علومو باندې وي، او متاسفانه د مکتب نصاب یا د مکتب کریکولم له پوهنتون سره ډېر تړلی نه ده. په دې اساس کله چې محصل د حقوقو پوهنځي ته راځي، له مغلقو متونو سره مواجه کیږي. په تېره بیا د خصوصي حقوقو یا مدني حقوقو په څانګه کې دا ستونزه یقینا وجود لري، اما د تکسبوکونو په تهیې کې باید تر لازمه حده پورې هڅه وسي تر څو هغه مغلق اصطلاحات توضیح سي، تر څو ستونزه حل سي. یقینا دا یوه ستونزه وه او دا ستونزه ده. د لپاره چې کله چې د حقوقو محصل راځي له یو نوې دنیا سره مو، اما د ما تجربه ښیي چې کله محصل له اولو کلونه په خصوص درېیم ټولګي ته رارسیږي او په تخصصي ساحه کې ورداخلیږي، اکثرا دا ستونزه حلیږي.
که چېرته ورته وګورو، د افغانستان تعلیمي سیستم که د پوهنتون د دورې دی که د مکتبونو د دورې دی، تر ډېره په حفظ اتکا کوي. او زدکون کو محصولونو که دانو غشتل کیشی یا شای پخپل وولی کی ام دغا تکره محصولین چه هدزه کرده بی دوی بیا پا کدر که پاتیشی فکر نکوی چه دغا هم یا مشکل پیدا کرده ده دوی دیر فسه نصر ندهیلی کلی نو خپل محصولونو تا هم غیر فسه نصر ورکوی چه اگوی استفاده تریو کی
دیو دیو کستونزی پینوان بله اما دما پا عقیده خپل حقوق دیو او سیاست دا تحلیلی علوم دی لازم ده چه تر دیر حد دا پوری زدکون یا استاد باید دیر مطالعه و لری زل تا سر موافق ایم چه متاسفانه زین وقتونه داشتی که گی چه دی پرکو یا به هف سیستم تحلیلی اگر زدکون کس تحلیلی مسائل سیری اوگوی تا ستونزمنه ده اما دما اخپلا پرنسیب داده چیز او اقیده می داده چی حقوق پرتل تحلیل نه نسبکی
یو بل شیم ده البته دا طبیعی خبره ده یو محصول چی سمی نمره وانخلی بیا استاد ده انتقاد گوته نیسی لیکن محصولین ده وی که پهاغ متن بندی چی استاد را تا را کرده ده جوابو نلی که استاد نمره نرا کبی
نخواهی دسی بی بازی استادان دا اصول ولری اما دما مصبیا مخفل خبر تکراروم بازی پتاریف باندی یا مثلا دیو مفهوم پا اجزا و یا ناصر باندی واصل بخت کو او اغا تحلیل تا ونه حد سو دستون زنه علیگی و پخصوص کلش دا فارغی گی دخپل کاری ساهی تزی التلگی استون سر رماج کی
په هم ستانک زید دلته ستاسو له خبرو دو مشکل ته زما ورپام شو یو د اصلاحاتو خبره تاسو په پیل کې وکړه او بل مودا خبره وکړه چې حقوق تحلیل غواړي په دې دواړو برخو کې کله چې یو شی تحلیلو د تحلیل لپاره خو باید په صنف کې ګروپونه جوړ شي محصلین باید په خپلو منځونو کې خبرې وکړي بیا له استاد سره بحث وکړي جر بحث وکړي آیا د افغانستان د پانتونونو کې خدا شی رایج نه و نو تحلیل قوا باید کمزورې پاتې شي
په ټوله کې دا حکم کول سره زه ډېر موافق نه یم دا په مضامینو پورې مرتبط لري او په استاد پورې هم ارتباط لري چې څومره فرصت ورکوي مثلا کله چې موږ په حقوقو کې تدریس کوو نو محصلینو ته هم د ده تر څنګ چې په صنف کې هغه د لیکچر مسله او د هغوی پوښتنو او سوالو ته جواب ورکول مو خپله دنده ګڼلده د هغه تر څنګ مو شاګردانو ته کورنۍ دنده ورکول په کورنۍ دنده کې مو د مضمون سره مطابق بازی قوانین شاگرد تور خودل چه آقای باید لجان سر او و ایخ پل تحلیل هم لجان سر او لری و کچه رستونز سر مواجه کری بسن که دل استاد نبختن او کی نو زفگر کنم زده دریری انا سر و تزرو دی یو تال چه شاگرد باید و حد سول سی چه پراتل اگر تکس بود نور و وانت هم راجعه او کی دو مخفل استاد باید ورکی او لری چه بسنف که هم تحلیلی حالت ورکی و هم دارنگ اخفل محصیلون در فرصت ورکی تو چو اخفل پختن او مشکلات پا آزاد توگه او درهیم دی پیپرون و دی سمینارون ورکر هم پا دی ارتباط دیرم گتوره تمامی دیسی
اغه د نصر موضوع ته بیرته بیا هم راوګرسم لیکن د تحلیل لپاره فکر نکوي چې په کار د حقوق محصل هدی اقل پا اونهی که که پا یو اونهی که نهی پا دو اونهی که یو چل عملا محکمه تا لارد شی او حال تا پا محکمه که برخوا اخلی که چرنگا
کاملا گوره دی حقوق پا پانزه که پا دی رسته یو کلو که دی جمهوریت پا دوران که موگه تمثیلی محاکم در رودل او معین سم شاست تر تورست نو با دی مرحله ترسید در او چی باید فرزن پیل مسئله که دی قاضی پی انواد دی چارنوال پی انواد دی متهم پی انواد دی شاهد پی انواد تمثیل سی تمثیلی محکمه جز دی کریکولم گرد همدارنگ پا رسته یو کلو که حتی پا بحرم باندی دی حقوقی اصطلاحات و پتیر بعد انگلیسی اصطلاحات و ازدکر دفار هم کرسو ده پا پا انزی که جلسه او که اجازه را که با پجرعت سر او هم چه دی جمهوریت پا آخر و چلور و پنزو کلو که دی موک سیستم که دیر لوی بدلون در غطلی و اما متاسفانه چه زنه پیغم سو سغه سیستم ادامه پیدا کړی دا کنه نه کړی کته نصاب کې ګوتی ویلی نو تاسو فرنه سیستم بل بچ کړی
په هان سنګ سه تاسو په پایل کې د اصطلاحاتو خبره وکړه او اون ویل چې و اومده ستونزه همدا هم ده څه فکر کوي د دې خاطر چې دغه نصر فسیوی او محصلین پی پوشی بهتره بدنی چې ځینې تغییرات پکې راشي مثلا د اصطلاحاتو برخه په لومړی کال ولوستل شي چې بیا وروسته محصلین له دغه مشکلات سره مخامخ نشي
ګوري دلته دوه تو خبرې دی او درته چې د اصطلاحاتو مثلا ځینې اصطلاحات چې هغه په قانون کې راغلي دي دغه تغییر اول یا دغه په اصطلاح معنا کول په خپل ذهن سره ستونزې رامنځته کوي مثال وایم کله چې موږ د ازدواج انحلال په مدني قانون کې لرو هغه څلور حالت لري فرضاً طلاق خلع تفریق همدارنګه فسخ دا څلور حالات ځان ته ځانګړې معنا لري ګران باید اصطلاح محصل ته ورکړ شي د مکتب په ارتباط په اولو کلو کې کریکولم داسې تنظیم شوی ده د حقوقو مبادی یا د حقوقو اساسات یا د اسلامی حقوق و اساسات په لومړی کال کې ویل کېږي تر یو ډېره حد پورې بل خبر دا ده چې په وروستیو کلو کې د حقوقي اصطلاحاتو د توضیح دپاره ځینې قصونه رامنځته شول چې اصطلاحات ما عرض وکړ چې په تیره د مدني حقوقو په ساحه کې دا ستونزه ډېره جدي ده د لپاره چې د افغانستان مدني قانون لوی قانون ده د افغانستان د قوانینو په منځ کې او له ډېرو اصطلاحاتو چې اکثرا فکري او عمومي اصطلاحات دي یعنې په عربي ژبه دا سوي دي چې محصل له هغو سره کله کله ستونزې لري
د دې له خاطره چې دغه ډول اصطلاحات حل شي فکر نه کوي چې هماهنګي او همغږي ته ضرورت دی مثلا رسنۍ یو شی وایي د حکومت مامورین بل شی وایي د په قضا کې بل څه ویل کیږي او په د حقوقو په پانسي کې بل څه ویل کیږي یو انسجام په کار نه دی چې خلک ګډوډ نشي
باید قوانین تحلیل شي او هغه د اړوندو اداراتو له خوا نه چاپ شي لوی ستونزه دا ده چې کله کله بازي وختونه داسې کېږي چې یو بهرني متن نه یو خارجي متن نه یو غیر مسلکي کس حقوقو ته یو حقوقي ټکس یا متن ترجمه کوي دا په حقیقت کې ډېرې ستونزې لري لکه چې په ډېرې بخښنې سره موږ وار دا لیدلي دي چې اکثرا د موږ د رسنیو همکارانو اصطلاحات غلط ویلي یا حتی اداری مقامات و حتی پلوان کچه مقامات و اصطلاحات یا مفاهیم دیر غلط تلقیم کردی او ارائه کردی چه ده ولوی ستونزه و او ده او دان دیدن نشهد که ایسی متاسفانه و افغانستان که حقوقی پو حاوی ده کمه باملاره نسیوی ده لکه چمخ که ما عرضو که شاگر کله چل مکتب نفارغی گی ده مکتب دوران که اصلاً هیڅ له حقوقي مسایلو سره ناشناوي یعنی مکتب او پانتون کریکولم سره هیڅ تړلی وي چې زما له نظره دا ضرور ده چې په مکتب کې هم حداقل د دولت یا د حقوقو اساسات کم تر کمه باید شاګرد ته په پورتنیو صنفونو کې تدریس شي
د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهنستانګزي څخه مننه د کابل پانتون په اړه دا خبر لرو چې د دې پانتون د ښکلي هنرونو پانځي د موسیقي څنګه غیر فعال شولې ده یو شمیر فرهنګي فعالان د موسیقي په برخه کې د افغانستان د وروسته پاتې کېدو له امله خوشی نه دي جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي څنګه د نوم فعالیت د څرنګوالي له بدلېدو وروسته دا څنګه اوس فعال نه ده په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دغه څنګه نوم له موسیقي څخه ترانه او تصنیف ته بدل شو او د راپورونو له مخې په دې څنګه کې د محصلینو شمیر کم شو خو ویل کېږي چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د تصنیف او ترانه څنګه محصلین نه لري د دې څنګه یو تن استاد چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي
در سال 1401 په 1400 لومړی کال کې د خپل هنرونو د موسیقي ډپارټمنټ نوم تصنیف او ترانې ته بدل شو. هغه نارینه زده کوونکي چې ول فارغ شول خو اوس برحال زده کوونکي نه لري. د خپل هنرونو د تصنیف او ترانې ډپارټمنټ راتلونکي کلونو ته په تمه دی.
د پوهنتون د استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې ډپارټمنټ له محدودو پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څانګې یوې محصلې نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته وه، د یاد وضعیت په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل:
ما بسیار زیادی رشته را دوست داشتم. بخاطر
ما دی رشته سره ډیر مینه و. د دې علاقې له مخې مې په کانکور کې هم همدار رشته غوره کړه. اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړه توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې لمانځه تللې، ډیره خوشینه یم. یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل، څومره زیاتو ځوانانو غوښتل دا زده کړي او هنرمندان سي، خو له بده مرغه اوس دا ډپارټمنټ هیڅ محصل نه لري.
متاسفانه امروز ډپارټمنټ په پوهنځي هیڅ محصل نداره.
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې امله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نشاندهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
د دې ښکارندوی کوي چې افغانستان د تل په تیارو کې پاتې شي او د علم زده کړو، هنر، کلتور او منطق څخه تل لري وي، څو دوی یعنی طالبان وشي کولای له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم و دانش و همه چی را اینا میخوان که نخجود نداشته باشه.
دیدوانی دا چه دخکل هنرونو پا انزای؟ په 1340 زیږدیز کال کې د کابل پوهنتون په چوکاټ کې د بیلابیلو هنرونو د تدریس او په افغانستان کې د هنري استعدادونو د ودې په موخه جوړ شو. د یو شمیر موسیقي پوهانو په وینا د ښکلو هنرونو پوهنځی له کلونو راهیسې توانېدلی چې د بیلابیلو نسلونو هنرمندانو، معمارانو، موسیقي پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. خو د دې پوهنځي یو شمېر استادان او پخواني محصلین ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډېری څانګې غیر فعاله کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هېواد کې ډېری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي. طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وار یې د موسیقي یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي. په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سلواغې په 8 نېټه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقي یو شمېر آلې سوځولې دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. د ګلانو دیوالونه په نوم د انزورګر شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
یو تور باد له یو غره را لګیدلې د ځنګل په څیر شنه لخت ور سره دی. د دې باغ په دیواله دی و ګل رازوان لاسونه یې ور مات کړل. د دې باغ په بنفشو مزړه خو کې چې پاڼو نوې نوې د لیلو لخوګو زلفو نڅاګانې دې زده کړي. شیبا پاس په پوینو د دې باد منګولې شنه وي. یو تور باد لکه یو مست یاغي هاتی بیا په درندو درندو ګامونو درې دیو او غاټولو په نازکو سترګو خیژي. بیابانن د خاموشو چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت ده. بیابان د نسترن د زخمی شوی و سپینو پانو جنازو لاندې شرمېږي. او نرګس د خپلو سترګو ژیر نارنج پسې په وچ دریاب کې ډوب شو. چنار هسې پر شنو پاڼو د ښایست قرآن دیکلی باد پلیک او هم پلواست کلا پیگه باد هم دوم ردیز دکڑی چی او گل چرنگا مات کری او لاسونه لزان سرایوسی پرون دلتا ده انگورو یو پیغلا تنکی پانا یو سین پخپل غی که نامعلوم وطن تا بوتلا اغا پانا ده غباد و ورسپاره لی هو که سین لکه ده مور پتاو ده غی که ده امره کشنی پشانه به گناه ده سین لونو پانه نشی راشکا والای یو تور باد لی وغر را لگه دلی ده زنگل پسیر شنی لخت ور سره دی ایسی زرک ویرا نشتا زکا پوده چس پر لیه مقابل که ده گلان و پاترونو دیوال نشی جوان ده گلان و پاترونو دیوال نشی جوان
لشاغل لهو تخمنانه دادو شیرونه لتزادونو او هنری اپامونو دک دی لدوی سر بده ازادی رادوی مجلی پراتلون که گنو که پا همده اره وشخیشم چه پا شیر که اپام چرنگ زای کرده دا شیر کلمات چرنگ انتخابوی دا او دیتوار تا دیری پشتنیشته چه دا داس هنری شیرونو لشاعر چخه دا زواب موندلو لطکوالیشو
آزادی رادیویی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې انزورګری ته مخه کوو محمد الله مسعود هغه افغان هنرمند دی چې هم شعر لیکي او هم رسم کوي دی وایي چې له ماشوم توبه به یې رسامي کوله پلار به یې هم کله ناکله د دوی په کتابچو کې رسم ایست چې دې چارې هم رسامي ته هڅولی دی ښاغلي مسعود په ګردیز کې د رسامي کورس لوستی او له نږدې شپږو کلونو راهیسې په منظم ډول رسامي کوي له دوی په واورو چې په دې وروستیو شپږو کلونو کې هره ورځ انځور باسي
نه هره ورځ خو اوس خو والا مصروفیتونه زیات دي مخکې مې ډېره کوله رسامي اوس خو دغه د استادۍ هنر هغه د زده کړې سره مصروف یم خو کله کله په جمعه کې یا په درې ورځو کې یو هنري کار کوم
چې کله رسم کوي داسې ناڅاپه څه ذهن ته درشي یو څه ته وګوري څه ذهن ته درشي او کنه بیکاره یاسي رسم کوي
خبره دا ده چې دغه انځورګري لکه شعر کنه یو الهامي غونته غده چاره ده کنه کله ورداسي وي چې د طبیعت نه متاثر شم بیا په ذهن کې مې هنري شیبه رامنځته شي کنه هغه بیا خیال شي خیال پسې بیا نو فکر شي داسې مخته بیا وړمه کله ورداسې شي چې یو شي نه زه مخامخ متاثر شم خپلو حواس باندې درکړم کنه غواړم چې دغه شی د هنر جامې ته راولم داسې کې کله ور بیا داسې کېږي چې د یو شعر نه متاثره شم د یو لنډې کیسې نه متاثره شم کنه د یو شخص نه متاثره شم یا د کلماتو یا د خبرو نه متاثره شم یا عین فطرتن دا د طبیعت نه متاثره کېدل دی کنه چې هغه یو هیجان یا یو احساس زما په ذهن کې راولوي کنه نو بیا غواړم چې دغه خپل درد د خپل انځور یې دا په هنر ته راولم نو داسې کله ور کېږي
که چرته رسم الهامی و بولو لکه څنګه چې تاسو ډیره ښه تشریح هم کړه ولې په افغانستان کې کوم کسان رسامي کوي رسمونه سره ورته وي مثلا یو کس په وی ډیرو کسانو به رسم کړی وي البته مطلب مله لیکوالو نه دی عام خلک کنه یا یو منظره سره ورته منظری به د رسامانو پر رسمونو کې ډیره سره ګور
فکر کوم خبر راغی چې غواړو چې یعنی اصل هنر وپنځو کنه شاید په کمال کې راشي دا خبره شي زه وندرګری کوم هغه بل کس پتی کی کنه دا به کمال وبل خو بیا هنر نشو کنه یعنی که غواړو چې څه هنری اثر پنځو نو دا به موږ نه خواري غواړي دا به موږ نه ریاضت غواړي دا کې به موږ تاسو اصل جوهر چې کوم ده کنه دا لپاره بیا خواري مهمه ده فکر کوم دا زشت دا هنر یو هغه چې کنه موږ ته راځي یعنی دا شاید شي مخکې چا ساس کړی نه وي ته یو داسې سوژه رامنځته کوي یا داسې یو موضوع انځوروي چې هغه چا کار نه وي ورباندې کړی واقعیت دی چې دغه یو سخت کار ده او زه نه ور داسې وي چې ته کوای شي د یو چا انځورګري وګوري خو هنرمند هغه ده چې په همدې کې هم د یو نوی شی تولید کړي یو نوې زاویې نه ورته وګوري شاید د یو بل انځورګر په منظره کې دا شاید اضافه کړي که نه چې هغه هغه د مخاطب یا د لوستون کې یا د غلیدون کې هغه نظر وسره بدل کی هغه ته احساس ورکی.
تاسو په دې تیر سو کلونو کې چې رسمونه کړی دي، خصوصا که د شپاش کال مخکې رسمونه له اوس سره مقایسه کړئ، څه تغییر پکې راغلی؟
ډیر زیات تغییر پکې راغلی دی، هم د رنگ په لحاظ باندې، هم د موضوع په لحاظ باندې. دا سیده چې د هنر ورځ ورځ څومره سړی چې کار کوي کنه دومره سړی مخته پکې ځي. یعنی زما لومړني کارونه داسې وه چې ډېر ساده وه، ډېر کارونه وه، خو زه بیا هم په هغو کارونو باندې ډېر ویاړم او ډېر افتخار ورباندې کوم، ځکه چې هماغه کارونه وه چې زه دې ځای ته رسولی یم. نو تغییر سړی ورځ ورځ هم احساسوي. بل داسې وه چې مخکې ما په هره برخه کې رسامي کوله کنه، اوس مې دا نیت ده چې زه کوشش وکړم په یو ځانګړي شي کې کار وکړم، هغه شاید یعنی پنسلی رنگونه شي یا د اوبو رنگونه شي. نو اوس دې حالت رسیدلی یم چې زه به غواړم دې نه وروسته خپل د هنر برخه نور هم جزوي کړم. دا په دې خاطر داسې کوم چې زما دغه کار به جزئیات ته راشي، زما د هنر تمرکز به یو موضوع ته شي، بیا به زه ښه خلاقیت کوم.
هغه مشهوره خبره ده، وایي جزئیات حواس مخاطبوي، ځکه په هنر کې جزئیات مهم دي او جزئیات ته څوک فکر کوي. لیکن تاسو مخکې د رنگ مسله یاد کړه چې په رنگ کې تغییر راغلی، که یو څه توضیح کړئ، یعنی څرنګه؟
خبردار شې او صلاحي شې د څومره عمر کې مخته ځي کنه، هغه د رنگونو کارول شو یا د رنگ ډول شو یا د رنگ نه متأخیر کېدل دي کنه. په خو دا شی و چې زه به د رنگ په ترکیب باندې نه پوهیدم چې مثال زه کوم رنگ د کوم سره ولګوم، یا مثال د وګو رنگ سره پنسل رنگ څنګه راځي کنه. دا خبره وه، یعنی اوس دا هغه چې زه هغه د رنگ په ترکیب باندې یا د رنگ په کارولو باندې دی باندې پوه شوی یم. په خو باندې چې رنگونه به ګډوډ ما کارول سره دومره طریقه غنه ورته مرمه، یعنی د مخاطب د احساس یا د اغیزې په باندې نه پوهیدم. نو اوس هغه چاره یو څه موندلې ده چې د نورو به انشاءالله دی باندې نورم کار کوم.
تاسو په افغانستان کې د رسم لپاره سم رنگونه موندلی شي او کنه په دې برخه کې مشکلات شته؟
ولا مشکلات خو زیات دي. باور وکړئ چې زه کله د کابل ته لاړ شم، زه خپل اوسېږم پکتیا کې، لری پرته ولسوالۍ میرزکه کې ما، یعنی دغه وسایل مهم دي په هنر کې. یعنی که موږ تاسو واړو شي خپل هنر وزلو کنه، وسایل مهم دي. باور وکړئ چې ما خپل تر اوسه د 200 د افغاني حساب کې ورته نه پورته وسایل مانه دي کړو، ځکه دا مشکلات دي. اتمن هر هنرمند مشکل لري، نو دغه مشکل شته دي. نو کوم غواړم چې مثال دی هنرمند هغه اصلي هنر لا وزلېږي، په دې برخه کې همکاري مهمه ده ور سره. نو خدای شته دا تشه او دا خلاص شته بالکل.
تاسو له هنرمند سره د همکاري خبره وکړه، په نور نړۍ کې که یو څوک رسم کوي نو کېدی شي چې رسم بازار پیدا کړي او خلک یې واخلي. په افغانستان کې څرنګه دې برخه ته تاسو توجه کړی ده او کنه ممکن نه ده؟
ولا دا سیدا چې توجه مې کړې ده، خو خبر را چې دلته د هنر د تولید دغه نشته دومره بازار کنه چې څوک رسامي واخلي، ځکه هغه خلک نور مشکلات لري، نور اقتصادي ستونزې وینو دي. ته څومره هنري تابلو جوړه کی یا ورته خطاطي ورته وکیا بل هنر داسې وړاندې کنه، ځکه یو سره نور تشویشونه نور غمونه وینو، هغه نه غواړي چې دغه شی واخلي او نه ارزښت ورته معلومیږي. نو دا مشکلات شته دي. ولا چې ډیر خلک ما کوشش کړی ده کنه چې خیر ډیرو استادانو ته یا ډیرو ملګرو ته مې دا هنري اثر انداز یې ډالۍ کړي هم دي، یعنی مفت مې ډالۍ کړي دي. دې په خاطر باندې چې دوی هنري تنده یا د هنر سره د لیوالتیا علاقه زیات شي، نو داسې دی تابلو اخیستلو یا د خرڅولو دغه سیستم یو څه کمزورې ده.
د تابلو د اخیستو په ارتباط، مثلا یو څوک ته یو رستوران جوړوي او ډیر پیسې پې مصرفوي، کېدی شي چې څوک یو هڅوي چې د خپل رستوران لپاره یو تابلو واخلي، یو څوک یو شایسته کور جوړوي یو تابلو واخلي. د دغه رقم خلکو د هڅولو لپاره دا ضروري نه ده چې افغان رسامان په خپلو کې سره یو څه همغږي سي او خلک له دې لارو تشویق کړي؟
دقیق نوم دا خبر ده. فکر کوم دې کې به یو دغه د رسامانو برخه نه وي. زه فکر کوم چې لیکوالان شو، شاعران شو، د هنر نور مینوال چې دا
خیر اوس ته نه پر رسم خبرې کو او بخشي ته نه پر رسم خبرې کو، نو یعنی رسامان په خپلو کې تاسو له نورو افغانانو سره چې په افغانستان کې رسم کوي د یو ځای کېدو لارم ډېر اسانه ده. د خوالو رسنیو له لارې تاسو کولی شئ چې ګروپونه جوړ کړئ. دا کار مو نه دی کړی او یا مور ته فکر نه دی کړی؟
دا کار مو کړی دی. مونږ خپل د پکتیا د هنرمندانو یا د اتحادیو ګروپ لرو، په دې برخه کې دوی بیا خپل آثار وړاندې کوي، خپل خو فکر کوم چې دغه مخاطب توجه جلبول یا دوی اخول کنه په دې برخه کې داسې خاص کار نه ده شوی کنه. زبیا هم وایم شاید چې دا کې د ټولو غدي ادبیاتو برخه غدا مهمه ده کنه چې موږ څنګه غواړو خپل مخاطبین جذب کړو. او د کله کله داسې کیږي لکه اوس د رستوران خبره تاسو وکړه کنه چې دغه د کتاب لوستل اوس زیات شوي دي پکې نه، شاید د وخت سره هم داسې شي چې دغه د هنر مینوال چې کوم دي دغه د تابلو اخیستلو یا د تابلو لګولو دغه رواج هم زیات شي پکې.
د دې له خطره چې خلک د رسم هنر ته توجه وکړي، لکه څنګه چې په افغانستان کې رواج دی د کتابونو نندارتونونه ډیر دي، آیا تاسو چې دغه د خواله رسنیو له لارې په پکتیا کې لږ تر لږه کومه ټولنه لري یا کوم ګروپ لري، دا نه شي کولی چې کله د کتابونو نندارتون دې څنګ ته د خپلو رسمونو نندارتون جوړ کړي؟
ما خپل په خپل زیار باندې دا کار کړی دی. په خپل ولسوالۍ کې داسې وکړ چې په دوه کارونو کې مې دوه نندارتونونه جوړ کړه، خدای شته نو بیا اغېز زیات او تاثیر زیات و، خو په ښار کې مې دا کار نه کړی. ممکن هلته یو څه شرایط داسې بدل شوي دي کنه چې هنرمند نه شي کولی چې خپل آثار په ازادانه توګه خلکو ته وړاندې کړي. نو خپل پولیسوالۍ کې مې دا کار کړی ده د خلکو د هنري تندې د توجه لپاره، د هنر د مینې د زیاتوالي لپاره. ما ډېر شمېر رسامۍ خپل هغه ته وړاندې کړي مینهوالو ته، نو دوی غبرګون احساس ډېر زیات و کنه. ما دا کله و چې د خپل د وطن دغه مثال تاریخي سیمې شوې، تاریخي ځایونه و لکه ژرندې شوې، لکه زیارتونه شو، دا مې احساس کړي وو. نو کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل نو خاطرې د دوی هغه احساسات ډېر خواږه و، ډېر ښه احساس یې ماته راکړ. دا کار ما خپله شخصي کړی ده خو په ښار کې داسې هغه معنی نه کړی.
فکر نه کوئ چې دې ته ضرورت شته چې له میرزکي ګردیز ته لاړ شئ او هلته نندارتونونه جوړ کړئ؟
بالکل ضرورت، ځکه چې هلته خو نفوس هم زیات وي، بل هلته علمی خلک هم زیات وي، د هنر مینهوال هم زیات وي. په دې برخه کې نو انشاءالله دا به کوشش به کوو چې د اطلاعات فرهنګ د ریاست له لورې دغه د خپل د هنري اثارو د خلکو ته د وړاندونو لپاره کنه چې مثال دی دا کې همکاري سره وکړي، دا کار به انشاءالله کوو له خیره.
یو بل شیم دی، ځینې کسان په نوره نړۍ کې نن سبا د رسم د پلورلو لپاره له خواله رسنیو خلک ډیره استفاده کوي، هلته اعلانونه کوي، خپل رسمونه وړاندې کوي. دغسې کومه هڅه تاسو د پکتیا له نور رسامانو سره نه ده کړې؟
دا هڅه خو مې کړې ده، خو بیا هم د خلکو دغه د غبرګون یا د خلکو د اخیستو کنه دغه کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو دا کار ما نه ده کړې، نور هنرمندانو دا کار کړی ده کنه، چې په پکتیا نه بغیر په جلال آباد کې استاد چې هغه هم دا کار کړی و، خو خلک نور وړتیاوې زیاتې دي، دا شی داسې ورته ښکاري چې بیخي دوی په هغه کې راځي نه کنه. نو د خلکو می وضعیت سړی ګوري، نو دا شی چې ته څومره وړاندې کوې که څومره تحصیل هنر اخې کنه، خلک بیا هم دغه نه یې غواړي کنه، دوی اړتیاوې نورې دي. بیا
که چېرته د اړتیاو مسلې ته څوک فکر وکړي، خلک په داسې شیانو باندې پیسې مصرفوي چې هغه ته هېڅ اړتیا نه وي. مثلا په ودونو کې ډیر زیات مصرف کوي، په شیرنی خوریو کې مصارف کوي، په ځینو نورو میلمستیاو کې مصارف کوي. نو فکر نه کوي چې هنر ته د خلکو توجه اصلا ممکن هنر ته اهمیت ورکړي چې خلک یې په ارزښت پوه شي؟
دقیقا همدا خبره ده، سړی چې د یو شي په ارزښت باندې یا د یو شي په جوهر باندې پوه نه وي کنه، نو که څومره هغه شی ښه وي عالي وي دوی ته به بعدیزه ښکاري. نو بیا هم لومړی خبرې ته ګرځي چې سړی باید لومړی دغه د هنر د مینې یا د هنر د علاقې دغه احساس باید دوی په زړونو کې دوی په خیالاتو کې وروزي. نو بیا کېږي چې ته د خپل هنري تابلو په ښه شان سره یا په ښه قیمت سره تر خپلو مینهوال یا تر نورو لیدونکو سړی ورسوي.
د ښاغلي مسعود څخه مننه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
دکاو سر لجام را به دلوب ها د یقین لغی جی راز جی دلی لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی سورخڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب وجلی کد ٹپنو پوری تا
بیر